په ټولو ولایتونو کې نصب شوی دی.
کار په لګ لګ ځینې ځایونه پاتې دي او ننګونه مو اشاره وکړل. ان شاء الله زمونږ اراده داسې ده چې په نوي کال کې د ټول افغانستان او د ولایت او ولسوالګان د فایبر نوري سره ونښلول شي. البته دا په یو کال کې نه کېږي، په ځانګړي توګه د ولسوالګانو مسله چې دي ډېر یو لږ وخت نیسي، خو زمونږ په پلان کې دي.
نوموړی وایي د دغې شبکې له لارې به د افغانستان مرکزي او شمالي ولایتونه له یو بل سره وصل شي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو له مخې تر راتلونکو 15 کلونو پورې به د هیواد د نفوس نیمایي برخه انټرنیټي اسانتیاوې ولري. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د اف ای او یا د خوراک د نړیوال سازمان په مرسته د هیواد ټولې ځمکې سروې کړي او یوه معلوماتي نقشه ترتیب کړې ده. دغه وزارت مرستیال امان الدین حیدری وویل په دغه سروې کې د هیواد ځمکې په 25 برخو ویشل شوي چې کرنیزې او غیر کرنیزې ځمکې پکې شامل دي. نوموړی وایي دا سروې به مرسته وکړي چې کرنیزې پروژې او پلانونه په ښه توګه پلي کړي. د بلخ د سوداګرۍ او صنایع ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې له 15 افغان سوداګرو سره د اقتصادي پیاوړتیا په هدف مالی مرستې شوې دي. دغه ریاست مشر شیر احمد سپاهی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرستې د 2 میلیون ډالر په ارزښت یا یو اس اید لخوا شوې دي. نوموړی وایي چې افغان سوداګر غواړي له دغو مرستو څخه په استفادې د لاسي صنایعو، بوټ جوړونې، مبلو، فرنیچر او د خوراکي محصولاتو په برخه کې پانګونه وکړي. سپاهی زاده وایي چې د امریکا پراختیا اداره غواړي چې په روان کال کې په بلخ ولایت کې له یو شمېر نورو سوداګرو سره هم مالی مرستې وکړي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 8 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 9 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستاني کلدار 615 افغانۍ.
یا د ژوند شتمنی
دوستانو سلامونه مې ومنایز ناجیه صاحب له خپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلای کوم. نن ورځ خبرونه زنګړی شوې شکرې ناروغي ته چې د مهال یاده ناروغي په افغانستان کې د پرخیدو په حال کې ده. د روغتیا وزارت چارواکي او د روغتیا نړیوال سازمان استازي او د اټکل مخې شوخه 2 میلیون وګړي په افغانستان کې د شکرې له ناروغۍ څخه زوریږي. همدارنګه د روغتیا د نړیوال سازمان ریپورت وایي څلور کال وړاندې لږ تر لږه 1.5 میلیون انسانان په دې ناروغۍ مړه شول او په راتلونکي 1.5 لسیزه کې به د نړۍ اووم وژونکې ناروغي وي. په همدې موضوع نن بحث کوو. په خپرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب حنان صافی صاحب سره مېلمه دی چې له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست ویل.
خوشاله اوسئ.
ډېر مننه. تاسو اوریدونکي هم کولای شئ چې ټلیفون وکړی او د اړوندې موضوع په اړه ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونې سره د اړیکو نیولو لپاره زموږ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999215 بل شمیره ده 0982215. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. نن د شکرې ناروغۍ په اړه خبرې کوو. تاسو سره که پوښتنه یې نو ډاکټر صاحب نه مستقیما مطرح کړئ. ډاکټر صاحب، راځو د خبرونې په سر کې مخکې دې چې اوریدونکو ته ورسو، دې ته راځو چې دیابت یا شکر څه ډول یوه ناروغي ده ستاسو په نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی ستر څښتن تعالی سپیشلی نوم درود په چراغ د زمکیو د اسمان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم زنه زخبل تاو دی هلی و سلامونو درناوی تاسو تاو تاسو دی طریقه خپلو طول هوادوالو تا چپ دنه نکی دی که بحر دی تقدیم هم خدای دی وی که چه زماغا گواوری او زو که ولشم دی طریقه دی تا خدمتو کم. تاسو پختنه دیابیتس بباره که دا چه دا غلط نشی یو چه دقت غواری زګر ډایابېټس بیل مفهوم ده، شکر بیل مفهوم ده. دا ډایابېټس میلیټس ده، اصلا یو لاتینی کلمه ده چې په قدیم کې دا نوم ایښودل شوی دی، یعنی د میلاد نه لا دمخه دا یعنی یو پخوانی پیژندل شوی مرض یا ناروغي ده. او دا ډیابیټوس د دوه لاتیني کلمو نه اخیستل شوی ده چې ډیا عبور یا تیرېدلو ته وایي او بیټوس خلال ته وایي. هغې داسې په قدیم کې داسې فکر کوو چې د انسان د وجود په کوم غړي کې کوم خلال غوندې کوم ساختمان شته چې په د ناروغۍ په صورت کې د دې خلال ځینې شکره تیریږي او وزي د ادرار سره د خیالي متیازو سره تشو متیازو سره وزي. نو فکر کوو چې دا دغسې یو مرض دی، نو ځکه دا نوم ورته ایښی ډیا عبور یا تیرېدلې ته وایي، بیټوس خلال ته وایي. نو د یو خلال ځینې تیرېدونکي حالت ته ډیابیټوس وایي په لاتین کې. کله چې دا نسبت ورکول کېږي شکر ته نو ډیابیټس کېږي، میلیوټوس شکرې ته وایي. او نو په همدې خاطر ټول ډیابیټ که څوک د شکرې ناروغۍ په نامه ترجمه کوي دا د کې اشتباه راځي. ډیابیټس په عمومي ډول په دوه ډوله دی، چې یو انسیپیډوس دی یا بې مزې ډیابیټ، یو میلیوټوس دی یا د شکرې ډیابیټ. نو د کزمنګه هدف شکرې ډیابیټس انسیپیډوس یا د بې مزې ډیابیټ چې دی هغه بل بحث دی، هغه د شکرې پورې اساړه نه لري، هغه بل مرض دی. او که ډیابیټس میلیوټوس چې میلیوټوس مزید ته خوږو شیان ته په لاتین کې ویل کېږي، لکه زموږ استاد خلچ مالټه وایي کنه، دا همدغه د قند یا د شکرې د خوږو موادو نوم ته دا نوم اخلي. نو که داسې وویل شي چې ډیابیټس میلیوټوس، بیا د شکرې مرض یا ناروغي ورته ویلی شو. دغه ناروغي که ستاسو هدف وي، نو دا یو ناروغي ده چې په د انسان په وجود کې یو ډیفیکټ یا نقص رامنځته کیږي، یا طبي ارګان کې یو نقص راځي، یو غده ده د انسان په وجود کې د معدې په خوا کې، چې د مکتوب بیولوژیګان کې هم دا تشریح شوی ده. نوم یې اخیستل کیږي چې وایي زما په یاد د مکتب د دورې نه چې پانقرانس په نامه یو غده ده، چې موږ تاسو په پښتو کې یا په فارسي کې کوم خاص نوم د پانقرانس ته نه لرو. نو دغه یو غده ده لکه د توري په شان بنفش رنګ لري د معدې په خوا کې، او شکل یې بیولوژیکي زما په یاد ده چې ویلو چې د سپید ژبې شکل لري، یعنی دغه څنډې د آرې د څنډو په سیر باندې کاږې وږې دي، د توري په شان دی، توري نه وړوکی دی، یا فارسي کې چې ورته تیلی یا په عربي کې توحال ورته وایي. دې توحال په خوا کې د معدې په څنګ کې یو غده ده د پانقرانس په نامه. دغه پانقرانس غده ځینې برخې لري چې هغه برخو ته د مولفین دي لانګن هانس په نامه د اول ځل دپاره دغه قسمتونه یې ورته وپېژندل اناټومي علماو. دا دوه نفر هغې په همدې خاطر په طبابت کې دمدې د نوم په افتخار باندې جزایر لانګرهانز ورته ویل کی. دغه جزایر لانګرهانز بیا حجرات یا ژوند کې لري د بیټا سل او الفا سل په نامه، یا د الفا ژوند کې او د بیټا ژوند کې. دغه د الفا کې زمونږ بحث نه ده، بیټا کې دلته بیا د دې وظیفه هم دا ده چې د انسولین په نامه یو ماده تولیدوي، چې د دې وظیفه هم دا ده چې کله چې موږ تاسې غذا خورو دا په وینه کې په ګلوکوز 6 فاسفیټ باندې یا شپږ فاسفیټ لري ګلوکوز، دا تبدیلیږي د کولمو نه جذب کیږي ځیګر ته یا ینې ته، ینې نه وینې ته ځي. وینه کې دغه ګلوکوز 6 فاسفیټ د همدغه انسولین چې د پانقرانس د جزایر لانګرهانز د بیټاسل نه تولیدیږي، هغه وظیفه هم دغه ده چې دغه ګلوکوز اخلي، ژوندک د وجود یو نارمل کاهل انسان په حدود 100 ټریلیونه حجرات لري.
بله، دغه اوریدونکی اخلو بیا به راځو دې مسلې ته. مهرباني وکړئ، السلام علیکم. توخی صاحب مهرباني
وکړئ. دفتر صاحب او ټول ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو پوښتنې لري. د سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
یو خبرې پیشنهاد درته کوم چې تاسو د افغاني سیم شمېره باندې د کار نه کوي، کوم دا په تخنیکي همکارانو باندې فعاله کړو، ډېره مننه. او له محترم دفتر صاحب څخه د پوښتنه ده چې د شکرې د ناروغۍ علائم او څو ډول شانې معلومي د انسان څو وخت پوهېږي زما د شکرې ناروغۍ ده، څه علائم لري، څه قرینې لري، موږ څه ډول باید پوه شو چې په موږ شکره پورې ده یا موږ په دې مرض باندې ملوث یو؟ ستاسو د توجه د خمرې نړۍ مننه.
ډیره مننه توخی صاحب. شمیرې په اړه تاسو ویل نو موږ تخنیکی همکار دغه ستاسو پیغام واورید، اتمن دغه ستونزه به حل کی. او رازو د شکرې ناروغي نخو نخنو په اړه به ډاکټر صاحب تاسو معلومات درکې. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
ګران اوروره متزما خبر ته وکړ، ان شاء الله سوال د حلې نو ما تاسو ته ارزو کوم چې دا دغه سیو ناروغي ده چې امغه انسولین په نامه کومه ماده چې ده دا د پانقرانس د جزایر لنګرهانس د بیټا سلټن د تولیدیږي. او دا په وینه کې وظیفه هم ده چې دا ګلوکوز اخلي، ګلوکوز 6 فاسفیټ، او د سره وزکیږي. دا سبب د دې کې چې ګلوکوز د وینې نه واخلي، ژوندکو د وجود ته چې ټول وجود د ژوندکو یا د وجود ساختمانی واحد ان ټول وجود د ژوندکو یا حجراتو نه جوړ د چمر تارزو کې په ځوان نارینه کې خځوي چې ځواني مرحله ته ورسیږي د په وجود د په حدود د 100 ټریلیون چې یو ټریلیون تاسو معلومه ده 1000 میلیارډ ده. او دغه 100 ټریلیون په حدود کې د انسان په وجود جوړ دی د 100 ټریلیون ژوندکو یا حجراتونه. دغه هر حجرې ته د ګلوکوز 6 فاسفیټ د وینې نه انسولین اخلي او داخله د حجرې ته وړي، هلته په احتراق رسیږي اسوځي. لکه څنګه چې موږ تاسو د سون مواد په بخاریو کې سوزو، دغه سوزیلته و راخلی احتراق باندې رسیږي. او د دغه سوزیدو په نتیجه کې البته د اکسیجن په موجودیت کې چې وینه اکسیجن وروړي، د د په وجود کې چې وسوزید انرژي تولیدیږي. دغه انرژي یا دغه پوتنسیال یا دغه طاقت چې موږ تاسو کې د چیکار کو دغه دم دینه پیدا کیږي چې شپږ مالیکوله وبو، شپږ مالیکوله کاربون ډای اکساید تولیدیږي او انرژي ازادي. نو کچيري دغه انسولين د جزائر لنګرهانز نه یا تولید نشي او یا تولید شي خپل ماين بيولوژيکي موثریت یا تاثیر د لاس ورکی، نو په دې وخت کې ګلوکوز اې دې بزچ حجراتو ته لاړ شي، په احتراق ورسي، انرژي تولید کی، په وینه کې باقی پات کی، نور د وجود ټول حجرات په ولګښته کیږي، یعنی غذا نه ورسیږي. او په وینه کې مقدار برعکس ډیر لوړ شي، نو ټول نخې نخانې چې پیدا کیږي په وجود کې، ټول غیر نورمال روسي حادثې جریانات چې په وجود کې راځي، اساس بنیاد دا نقطه چې ګلوکوز په وینه کې مقدار جګزي په اساس د هغه د نه تولید یا د بې کفایتۍ د انسولین د کبره دا حادثه رامنځته. وخت چې په مقدار د ګلوکوز په وینه کې لړ لړ، نو غلظت د وینې د ګلوکوز د موجودیت پر اساس لړیږي. کله چې دا پښتورګو کې فلټر کیږي، ګلوکوز مقدار چې د 200 ملي ګرام نه په دیسیلیټر یا سلسی کې زیات شي، نو په ادرار کې ځای کیږي. نو په دې اساس ته چې ان په د میلاد نه د مخه به د طب علماو دا خبره کوله چې ډیابټس نومې چې پیښه پم دغه وځه چې ګلوکوز تیریږي، فکر کوي چې خلال ځینې دا ګلوکوز عبور کوي تیریږي، نو دې ته نوم د ډیابټس کې خود. او دغه ګلوکوز مقدار چې په ادرار کې ځای کیږي، په دې اساس ته چې د میلاد نه مخکې د طب علماو دا ویل چې د شکرې د ناروغۍ ناروغان خالی متیازی ادرار خوګ ده، ځکه شکر پکې ده کنه.
بله ډاکټر صاحب، تاسو د تاریخچه په اړه مفصل معلومات مو ورکړل. را به شو دې ته چې د شکرې ناروغي هغه اصلي نخې نخانې څه دي ستاسو په نظر؟
او دا وایم درته، هغه اصلي نخې نخانې هم دغه ځای نه شروع کی چې یو خانه دغه شکر چې مقدار په وینه کې لوړ دی، غلظت لوړ شي په وینه کې، په وینه کې چې باقی پاتې شو، دلته د ځان سره غلظت زیات شو، ځان سره د وجود مایات ځای کوي، مایات ځای کوي او ګلوکوز ځای کوي. نو مایات چې زیات کوي معنا دا چې ادرار د ناروغانو تشې متیازې ډېری علت هم دا ده. دوم دا چې کله چې چون ادرار ځای کوي ډېر مایات ځای کوي اوبه ځای کوي په خالي متیازو کې، نو په همدې اساس ده چې دا ناروغان احساس د تند ډېر کوي، ډېر اوبه باید وڅکي ځکه ضایات یې ډېر دي. او درېیمه خبره اساسي همدا ده چې چون هغه ماده چې باید انرژي ترې نه تولید شي ټول وجود ته نه توضیح کیږي، نه تقسیمیږي حجراتو ته، په داخل د وینه کې پاتې کیږي. نو هغه احساس د ولګې کوي.
یو اوریدونکو د هلمند د دوی پښتنه اخلو بیا به راځو د خبرونه پاتې برخې ته. مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو سلامونه او د زجره د ټول اوریدونکو سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
ما پښتنه و مال دا مرزي د دې د انتقال طریقه یو انسان قبل انسان څنګه انتقالیږي، ان انتقال طریقه لري او څنګه
انتقال طریقه لري او کنه، په دې اړه به ډاکټر صاحب معلومات درکړي. لتا سي مننه. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
خا نو هغه د مخ کې ورور سوال یو څه تکمیل کوم
بیا
به د سوال ته جواب ورکړم. نو اساسي دي ته درې پخې یا سپایه د ډیابټ وي، د شکرې د ناروغي ډیر اساسي نه کې دادي چې دا مریضان د طب کې پولی فاجا، پولی ډیپسیا، پولی یوریا، یعنی ډیر خوري، ډیر سکی او ډیر متیازې کی. دا خو ډیر غټ او وازی نه کیدی. غیر د دینه دا ناروغان چون انرژي په ټول انساجو ته نشته، نو پندې اساس ټول وجود متاثر ده، او خستګي، کسالت، زیلګي او د کار د کولو ناتواني دا هغه کی چې ورسته کې د سترګو دیدې مختل کیږي، وجود خپل لاسونه کرختي احساسي او خارښت په مختلفو درجو پکې پیدا کیږي، او د اطرافو یا د پښو د لاسو دردونه د احساسي په نارینه کې بیا ډیره خنکه یو داده چې د عدم اقتدار جنسي یا د مقاربت توان استاسته د لاس ورکی، چون دا د سیو ناروغي د ټول وجود ته د انرژي د رسولو هغه میتابولیزم یا استقلاب یا د انرژي د تولید سیستم برهم کیږي. د سره نه تنه د ګلوکوز یا د ګلوکوز 6 فاسفیټ د کاربوهایډریټ اب نارملټی یا غیر نارمل حالت را مست کی په وجود کې د شهم یا د غوړ او د پروتین چې دا درې منبع اساسي د غذا دي، دا هم مختل کیږي او میتابولیزم استقلاب یا هغه سیستم د تغذیه د ټول وجود دا ګډوډیږي. نو ټول مشکلات چې د ناروغانو ترازی بنیاد او اساس دغه شی تشکیلي چې په مختلفو درجو د پرمختګ د مرز کې مختلف نخي نخانې د ځان ورکي، خو ډیر اساسي دغه د چې ما تاسو ته ارزو کړ کبه اوریدونکو چې پښتنه دي کولای شم په تفصیل ورته وایم. او د دې بل ورور پښتنه دا و چې د ناروغي څنګه د انسان نه بل انسان ته انتقالي، نو ورور دا د کم ساري ناروغي نه ده، او نه کوم میکروبي سبب لري چې د یو انسان نه بل انسان ته د تماس په ذریعه د انتقال شي. البته صرف په بعضي حالاتو کې ارثي منبع او منشا یا مساعد زمينه لري دا چې د والدینو نه کېدل شي چې په جین معیوبه کې چې هغه سیستم چې ارثيات د مور پلار نه اولاد انتقالي دا کېدل شي چې د مور پلار نه د جین معیوبه کې د مور پلار د یاد والدینو نه اولادونو ته انتقال شي، یو مساعده زمينه ارثي لري نه ساري، نو د دې کې تشويش مکوي دا ساري ناروغي نه ده.
بلې ذکر الدین له خوست نه په لیکه کې دی. مهرباني وکړئ. سلام علیکم. مهرباني وکړئ ذکر الدین له خوست نه. مهرباني. کیفیت تم لک تغییر ورکې چې ستاسو غږ پرې کیږي. د دوی اړیکه کې څه مشکل و او اړیکه هم پرې شوه. بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم. ډېر زیاته مننه، مهرباني. ښه، د دوی غږ سم نه راځي، فکر کوم څه ستونزه ده. او بل اوریدونکی به واخلو. مهرباني، السلام علیکم. ښه ډاکټر صاحب، بل اوریدونکی مهرباني، السلام علیکم.
السلام علیکم، مشه فورته کې بجنی؟
مهرباني، مشنویم.
تلیفون جنوب استاد؟
د ډاکټر صاحب شمیره به تاسو له تخنیکی همکار نه واخلئ. ډاکټر صاحب، لزو د شکر ناروغۍ په اړه نورو پوښتنو ته، ستاسو په نظر شکر ناروغۍ نورو کومو ناروغیو ته زمینه برابروي؟
هو، دا ډیره مهمه پوښتنه ده. او دا هغه ناروغي ده چې کله د انسان په وجود کې پیدا شي، دا یو خاصیت هم ده چې پرمخزي، یعنی د انسان وجود هر ورځ متاثر کوي. ځکه ما تاسو ته ارزو کوي چې ټول آزاد وجود چې د وجراتونه ژوندونه جوړ دی، او دا هر ژوندکه ته غذا نه رسیږي، دا متاثر کوي. خو ډیر زیات مهمه غړي چې دای متاثر کوي په اوله درجه کې، د انسان حیات د خطر سره مواجه کولای شي او کوي، هغه د قلبي وایي یا د زړه د رګونو ناروغي غني دي چې په مختلفو درجو کې سبب د دې کېږي چې د زړه او د رګونو وژن کې ناروغي رامنځته کی، چې هغه هدا خپل د لا دونه وژن کې خطر نه لري، لکه د دې اختلاطات یا رامنځته کیدونکې ناروغي چې د دې په بیس کې راځي، هغه ډیر خطرناک دي. چې په اوله درجه کې د زړه د زړه د رګونو دی، په دومره درجه کې د دماغ دی، په د سترګو د
ښه. ډاکټر صاحب، بل اوریدونکو ته باور شو. عبد القادر خان له کندهار نه په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
ولسلام، مهرباني اغلی سفری سلام پر تاسو باندې، پر درون متخصص ډاکټر صاحب باندې، عبد القادر تکین یم د کندهار.
مهرباني وکړئ
ډاکټر صاحب. مهرباني جناب ډاکټر صاحب، د یادی ناروغي پوشش د انسان د بدن په مرزي څو اندازې پورې د پوشش ساحه پراخه ده. یعنی که انسان په بدن کې د یادی مرزي علاج و نه وسي، یا علاج و نسي، د یادی ناروغي څخه به نورې کومې ناروغي د انسان بدن ته ګواښ متوجه کړي چې انسان باندې اخته کېږي؟ او دې تر څنګ انسان ته څه پکار دي، یو شخص ته څه پکار دي، مخکې تر دې چې خدای ناخواسته په دغه مریضي باندې مبتلا کېږي، باید څه وکړي چې دغې مرضۍ ته ګواښ وي؟ هغه په کوم مواردو چې کوم مواد دي تر بیا ښې چارې په خدای وسپاره.
ډېره مننه کوم له عبدالقادر خان، مهمه پوښتنه وی ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ تاسو.
ورور ته زمونږ سلامونه درناوی. ستاخه پوښتنه ده ورور، ما تاسو ته مخکې ارزو که تاسو زما غږ اورېدلې. ما وویل چې دا ناروغي یو ځانګړنه هم همدغه ده چې په وجود د انسان کې چون ټول حجرات متاثر کی د وجود، او د انسان وجود د حجراتو نه جوړ دی. مخکې مې ارزو کړ چې سلټجونه حجرات دي، دغه یو حجره هم د دې د تاثیر نه خلاصيږي، دا د تاثیر لاندې، یعنی په دې معنی په ټوله کې دا ناروغي د وجود هیڅ غړی سالم نه پریږدي، ټول غړي کولای شي چې متاثر کی. خو ډیر مهمه چې وجون کې تاثیر پې کوي، هغه د زړه او د رګونو ناروغي دي، چې په نه تنها د خپل زړه کې د رګونو، بلکې په دماغ کې، په پښتورګو کې، سترګو کې، په پښو کې، په وړو کولمو کې. دا یو ناروغي په نامه د طبي اصطلاح اتروسکلروز ده، چې دا رګونه تنګيږي او شخيږي. تاسو ته معلومه ده چې رګونه په دوه ډوله دي، په صورت مو چې وریدونه دي شریان دي. شریانونه چې دي پاک او صاف وینه د زړه نه وړي وجود ته چې ټول غذایی مواد رسي، وجود ته اکسیجن رسي. کچیر دغه رګونه تنگ شي او یا بند شي، نو تاسو ته معلومه ده چې هغه مربوطه غړی د غذا د اخیستلو نه محرومیږي، یعنی نه پکې تبادله د غازاتو د کاربن ډای اکساید د اکسیجن د اخیستنې او تبادلې خاصیت د لاسه ورکوي، یعنی په کمبود د اکسیجن یا په کمبود د غذا مبتلا کیږي. چې په هغه کې ډیر عمده غړي همدغه دي چې ما تاسو ته نوم واخیسته، البته په ټوله کې ما تاسو ته ویلي چې ټول غړي متاثره کولی شي، خو ډیر زیات چې د انسان حیات او ژوند په خطر کې غورځي، هغه هم د زړه او د رګونو ناروغیګانې دي چې د زړه په رګونو کې هم سبب د مختلفو درجو ناروغیګانو کیږي، او په دماغ کې، په سترګو کې، په پښتورګو، په وړو کولمو، په پښو کې، تر زیاته حده په دغه غړو کې زیات بد تاثیرات غورځي. نو د دې په خاطر چې دغه غړي د دې ناروغۍ د تاثیر تر یو حده محافظت وشي، نو زما توصیه ټولو ته دا ده اول چې کوشش وکړي چې دا ناروغي د وجود ته راي نشي، او په دوم قدم کې که چیرې راغی دا بیا هغه شرایط چې مربوطه ډاکټر سره په مفاهمه کې یا د خبرو د لارې په خپل سر نه درملنه وکړي او نه غذا وخوري. دا ناروغان ځان ته خاص غذایی یا د خوړو رژیم غواړي، او په دوم قدم کې په هر مرحله کې په هر ټیپ کې د مختلف اشکال او ډولونه لري، په هر حالت کې یو هر څوک په دې نشي پیدلی، نو متخصص ډاکټر ته ضرورت دی چې دی د مربوطه ډاکټر سره په مشوره کې خپل هم تداوي تنظیم کړي، هم خپل غذایی رژیم تنظیم کړي، چې دا ناروغي ورته راغله هغه پیشرفت ونه کړي، مخکې لاړه نشي، زیات تغیرات په وجود کې رانولي، او که نه یې چې دا اصلا په ناروغ اخته نشي. په همدې اساس ته چې طبي توصیه همدا د کسان چې عمرې د سلوخو نه واوړي، د ته زمونږ توصیه همدا ده چې په هرو درې کالو کې یو وارې خپل وینې شکر د خواږه معاینه کړي. که چیرې اخته و نو باید معاین ډاکټر د معالجې او درملنې لاندې، او که اخته نه و په هر درې کالو کې باید حد اقل کم تر کمه، کنه هر کال باید وګوري، اما کم تر کمه لازم دا ده چې په هر درې کالو کې باید نورمال سړی، خصوصا هغه کسان چې عمر د څلوېښتو تو پنځه څلوېښتو نه واوړي، او په دوم قدم کې هغه کسان چې مهرباني
ډیره مننه کوو ډاکټر صاحب نه.